سلور بجیشوی احمد شیبر امداسه جرادو ده دی سات پخ پراونه که ستاسو کور با السلام علیکم تر هر سمخ که خبرونه د طالبانو د کورونی او چارو وزارت ازادي راډیو ته تایید کړ چې د کابل ښار وزیر محمد اکبر خان جامع جمعت مخې ته پر غځېدلې سړک چاودنه شوې ده. د دې وزارت ویاند عبدالنافع ټکور وایي
وزیر اکبر خان د جامع جمعت سره مخته چې کوم سړک تیر شوی په دې سړک باندې چاودنه شوې تلفاتو په اړه باندې دقیق معلومات نشته وه چې موږ معلومات بشپړ کړو بیا به درسره شریک کړو.
ایمرجنسی روغتون په یو ټویټ کې ویلي دي چې څوارلس ټپیان دوی ته وروړل شوي دي چې څلورو یې صبر کړی ده. د سیمې له ځایه هغه ویډیوګانې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوي دي پکې ښودل کېږي چې چاودنې زیانونه اړولي دي. په تېرو پنځو ورځو کې دا درېیمه چاودنه ده چې په کابل ښار کې کېږي. د افغان ښځو د حقونو په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینا امیري د قطر، ازبکستان، ترکیه او پاکستان له بهرنیو چارو وزیرانو سره د افغانستان په اړه خبرې کړې دي. اغلی امیری پر خپل ټویټر پانه پرون د دغه کتنو یادونه کړی او لیکلی دی چې د څلورو هیوادونو له باندنیو چارو وزیرانو سره د دې د کتنې په محل د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي ټام وست هم حضور درلود. د دې په وینا د پاکستان، قطر، ترکیه او ازبکستان له بهرنیو چارو وزیرانو سره په خبرو کې په دې سلا وشوه چې له طالبانو سره د اړیکو د اډی کېدلو کلي ټولګډونه حکومت د بشري حقوقو په تیر بیا د ښځو انجونو د تعلیم او کار د حقوقو رعایت کېدل دي. د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې د هغو نجونو شمیر چې د لیسې د زده کړو د بشپړېدو مخنیوی شوی دی 3 میلیونه اټکل شوی دی. یونیسف په ټویټر کې لیکلی دی چې دا وضعیت باید سمدستي بدل شي. روسه تر دې چې پروسه شکال طالبانو د اګست په 15مه کابل ونیو د افغانستان په اکثرو سیمو کې تر شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته د نجونو د تګ مخه ونیوله. د امریکا متحده ایالاتونو د ایران د اخلاقي امنیت پر پولیسو او دغه هیواد پر څو چارواکو د دې لپاره بندیزونه لګولې دي چې له ښځو سره خشونت کړی او اعتراضونه یې ځپلي دي. د بندیزونو دا پریکړه یوه اونۍ وروسته تر دې وشوه چې 22 کلنې مهسا امینی سا ورکړه. د امریکا خزانې وزارت د پنجشنبې په ورځ د دې نویو بندیزونو خبر ورکړ. د دې وزارت په وینا د ایران د پولیسو ځواکونو د قمندان کیومرس حیدری، د بسیج سازمان د عملیاتو د قمندان سالار آبنوش، د تهران د اخلاقي امنیت د پولیسو دریس حاج احمد میرزایی او د ایران د اخلاقي امنیت د عمومي رئیس محمد رستمی په ګډون پر یو شمېر چارواکو بندیزونه لګیدلې دي. مهسا امینی د ایران د گشت ارشاد پولیسو له لوري د حجاب د نه رعایت په خاطر پولیسو نیولې وه او تېرونې د جمعې په ورځ ډاکترانو د دې نجلۍ د مړینې خبر ورکړ. د اوکراین څلور سیمې چې د ماسکو تر کنټرول لاندې دي نن له روسیې سره د یو ځای کېدو لپاره ټول پوښتنه ترسره کوي. دا ټول پوښتنه له نړیوالو قوانینو او د ملګرو ملتونو له منشور څخه سرغړونه بلل شوې ده. ټول پوښتنه نن پیل شوې ده او د سپتمبر تر 20مې پورې به په لوهانسک، دونیتسک، خرسون او زاپوروژیا سیمو کې ترسره شي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دول شپږ نیوي په ټول افغانستان کې اوري. د امریکا د متحده ایالاتونو او یو شمېر اروپایي هیوادونو د بهرنیو چارو د وزارتونو استازیو د افغانستان وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړې او ویلي دي چې طالبانو خپلې ژمنې نه دي پر ځای کړې. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد بیا وایي
شرایط چې د رسمیت پېژندلو لپاره نړیوال سطح باندې مهم دي هغه پوره سوي دي، هغه کې ستونزه نشته.
په دې خبرونه کې په جلال آباد کې له ښوونځي پاتې وینجلی سره هم شغېدلی یو.
زه چې کومه غوښتنه لرم هغه هر افغان انجلۍ دا غوښتنه لري چې مکتبونه دې بېرته خلاص کړی شي.
دا به هم واورئ چې په کندز کې بزګران د سړو خونو غوښتنه کوي او وایي چې سږ کال د سبزیجاتو حاصلات ښه دي.
بانجان، بامیا، رومیان ټول سږ کال جوړ ښه په بایا، کدو همداسې ټول ترکاري ښه په بایا.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
مخکې مو په خبرونو کې واوریدل چې په کابل کې د وزیر محمد اکبر خان جامع جماعت مخ ته پر غځېدلې سړک چاودنه شوې ده. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته وویل چې د تلفاتو ارقام له دوی سره نشته او وروسته یې ممکن له رسنیو سره شریک کړي. زما همکار امید زهیرمل موضوع څارلې ده، له ده به واورو چې تازه معلومات څه دي. مهرباني.
نګدی ادو بجیوی یعنی کله چې د وزیر اکبر خان جمعات دننه خلکو لمونځ خلاص کو دراوته په حال کې پر عمومي سړک د تیردو په حال کې چې 14 نه وشو پر خپل د طالبانو د کورډیو چارو وزارت ویان عبد النافع ټکور او د کابل د امنیت کمانډان ویان خالد زادران د پیخي بلومبي شیبو کې ازادي رادیو ته پیخه تایید کړ وی ویل چې قربانیان د پیخي ټول ملکی خلک او لمونځ کوون کړي خدای ونه ویل چې تلفات څومره دي اما د ایمرجنسی روختون چې د پیخي په ځای سره نږدې 1 کیلومتر کې واقع دی او ویل کیږي چې ډیر ټپیان او هغه کسان چې په پیخي کې قربان شوي هلته وړل شوي هغه په خپل ټویټر باندې نږدې 10 دقیقې وړاندې ولیکل چې د پیخي دوی ته څلور تنه چې مړه ور وړل شوي دي او 400 ټپیان دي خو عیني شاهدان ویلي دي چې په سیمه کې یو بل روختون هم چې نږدې په 100 کیلومتر کې پروت دی هغه د وزیر محمد اکبر خان روختون دی چې هلته هم ډیر خلک په ټپي حالت او هم مرشوی حالت کې ول شوې دي مګر تردم غړې پورې دا جزئیات نشته چې ډیر وختونه تاسو مر کسان ور وړل شوې دي خو په سیمه کې چې ما سیمه ایزي رسنۍ څارلې دي عین شاهدانو د پیښو ویل دي چې د مرشو د شمیر زیات دي او شاید هغه کسان چې اوسي ارقام خبر کیږي د دې پرتله زیات شي
او البته د وزیر اکبر خان روختون وسواته سو متر له سیمه لري ده زهیر مل سپ تر اوسه پورې د 14 د نویات پاره تاسو معلومات تر لاسه کړی دي
بخپل د چارواکو لخوا طالب چارواکو لخوا نه دی ویل شوې چې 14 سر ډول شوې ده خو سیمایز ورسنوی بیا هم خبر ورکړی دی چې سیمه کې ځای پر ځای شوی او 14 دن کې مواد چې 14 نه یې کړی ده
کله نا کله چې 14 وشي په دغه ځایونو کې بیا لاري بند شي په دې اړه تاسو معلومات لري چې لار پرانستل شوې ده او کنه
وزیر اکبر خان سیمه د کابل تر ټولو مهم ځای ګڼل کیږي ځکه چې ارګ ته نږدې پرته ده تر خو ایت تیر ډیپلوماټیک نشینه سیمه ده د 14 وروسته ما چې رسنۍ سره یو پښتون دی توګه باندې دغه پوخه خور کاو سیمه ته ټولې تړل لارې بند شوې یو اجازه نه ورکول کیږي چې لدی ځای عام خلک تیر شي
ډیره مننه په 15 ورځو کې دا درېمه 14 نه ده چې د کابل په شار کې کیږي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
د امریکا متحده ایالاتونه او نور لویدیځ هیوادونه له هم په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د موجودیت په اړه اندیشمن دي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نن یو خبر پانه خبر کړه او پکې لیکلي دي چې د اروپایي ټولنې فرانسې جرمني ایتالیا ناروی بریتانیا او متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارتونو ځانګړي استازو تیرونی سره لیدلي او ویلي دي طالبان له هم د ترهګرۍ د ځپلو په اړه خپل شمنې نه دي عملي کړي جزئیات په دې راپور کې
د امریکا متحده ایالاتو په ګډون یو شمیر اروپایي هیوادونو په افغانستان کې د طالبانو لخوا د بشري او د افغانانو له بنسټیزو حقونو څخه په سرغړاوونو ژوراندېښنه ښودلې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نن سهار یو خبر پاڼه کې لیکلي د اروپایي ټولنې فرانسې جرمني ایټالیا ناروی بریتانیا او متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارتونو ځانګړي استازي 13 اونۍ د افغانستان په اړه سره ناستو خبر پاڼه کې 15 مادي یادې شوې چې په دې ناسته کې پر بحث شوې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو حضور او فعالیت یو له هغو اندېښنو ده چې د هیوادونو پرې خبرې کړي خبر پاڼه کې لیکل شوی په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری وژل کېدل یو بیلګه ده چې په ډاګه کوي طالبانو د ترهګرۍ د ځپلو لپاره په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی له طالبانو مو د امریکا او ځنیو لویدیځو هیوادونو د دې اندېښنو په اړه وپوښتل خو ویاندې ذبیح الله مجاهد ځواب را نه کړ مګر لدی وړاندې تل ویلي افغانستان د نورو هیوادونو لپاره غواخ نه دی د دې ترخوا طالبان الله هم په کابل کې د ایمان الزواهری د وژل کېدو په اړه د دوی د چیړونو جزئیات نه دی رسنیس کړي د طالبانو لخوا د بشري او د افغانانو له بنسټیزو حقونو څخه سرغړونه یو بل مهمه موضوع ده چې د امریکا او لویدیځو هیوادونو د استازو په غونډه کې یاد شوې د قومي او مذهبي لږکیو له حقونو سرغړاوه د افغان جنو او خوځو په سفر محدودیت له سیاسي اقتصادي تعلیمي او ټولنیزو فعالیتونو د خوځو به برخې کول او لښپګم ټولګي پورته د جنو خونځي تړل د دې هیوادونو له قوله د اندېښنی وړ موضوعات دي د امریکا او لویدیځو هیوادونو په ګډه اعلامیه کې په افغانستان کې د بیان پر ازادي محدودیتونه بشري او اقتصادي ناورین او د نشئی توکو سره مبارزه نور هغه ټکي چې ویچې طالباني په دې برخه کې د خپل ژوندو عملی کېدو تر ابللی د افغانستان په اړه د امریکا اروپایي ټولنې ملګرو ملتونو او ځنیو لویدیځو هیوادونو اساسو همداته ول افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات لپاره د یو باوري ټولګډونه حکومت ملي مذاکرات او سیاسي سیستم شتون هم اړین بللی او د یو معتبر ملي ډیالوګ د پایل اړتیا یې په ګوته کړی د دې ترخوا په افغانستان کې د وی بلې جګړې د پیل احتمال ته هم اشاره شوې او د مخنیوي لپاره له طالبانو غوښتل شوی چې حساب ورکوونکي حکومت رامنځته او ترخوا یې په دوحه کې شوی تړون عملي کړي. له هغې ورځې چې طالبان واک ته رسېدلي په افغانستان کې د بشري حقونو په نقص، په ځانګړي ډول د افغان نجونو او ښځو له حقونو په سرغړاوي تورن دي او ترخوا یې په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر له وژل کېدو وروسته د دوی هغه ژمنه هم تر پوښتنې لاندې راغلي چې ګنې له ترهګرو ډلو سره به خپلې اړیکې پرې کوي. خو طالبانو تل ویلي چې په خپلو ژمنو ولاړ دي او ترخوا یې په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. هغه ادعا چې د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو نړیوالو ملاتړو ادارو په مستند ډول ننګولې ده.
د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتو د بچی صندوق تعلیمي څانګې ویلي د دوی د اټکل له مخې په افغانستان کې 3 میلیون نجونې له ثانوي زده کړو لرې پاتې شوي دي. دغه ادارې په ټویټر کې لیکلي چې دغو نجونو ته ښوونځیو ته د تګ اجازه نه ده ورکړل شوې او دا چاره باید سمدستي بدله شي. په همدې حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو سرداری ویلي ښوونځیو ته د افغان نجونو نه پرېښودل او د بشري حقونو نقص هغه علتونه دي چې نړیوالو تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. خو طالبان وایي د رسمیت پیژندلو ټول شرایط یې پوره کړي. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې لښبګم ټولګي پورته ښوونځیو ته د افغان نجونو نه پرېښودلو مسالې په نړیواله کچه اندېښنې زیاتې کړي. تازه د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق تعلیمي څانګې یونیسف ایجوکیشن په یو ټویټ کې ویلي چې د دوی د اټکل له مخې 3 میلیون نجونې په افغانستان کې له ثانوي زده کړو لرې پاتې او ښوونځیو ته نه پرېښودل کېږي. یونیسف ایجوکیشن د جمعې په ورځ په خپل ټویټر پاڼه وړاندې لیکلي چې دغه نجونې په بشپړ ډول ښوونځیو ته د تګ اجازه نه لري او دغه چاره باید همدا اوس بدلون ومومي. په ورته وخت کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری د پنجشنبې ورځې ناوخته د فرانسې له 24 ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي طالبانو هغه ژمنې چې له نړیوالو افغانانو سره یې کړې وي نه یې پوره کړي. هغه ویلي د نجونو په وړاندې د زده کړو د دروازو تړل او د نورو بشري حقونو نقص په نړیواله کچه د طالبانو حکومت د رسمیت نه پیژندلو عمده لاملونه دي.
یو له هغو مهمو مواردو د نجونو زده کړې دي. د افغانستان ګاونډیان اندېښنه لري چې نجونې ښوونځیو ته د تګ اجازه نه لري. نجونې باید لومړنۍ ثانوي او همداراز لوړې زده کړې چې سره جلا شوي وکړي. موږ تمه لرو چې له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړل شي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د غشان ټینګار کړی چې که طالبان د افغانانو او نړیوالو سره کړې ژمنې پوره کړي ښایي د دوی د رسمیت پیژندنې په برخه کې همکاري وکړي. خو د طالبانو د حکومت وین زبی الله مجاهد د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی خپلې ټولې کړې ژمنې عملي کړي او لا هم ورته ژمن دي.
شرایط چې د رسمیت پیژندلو لپاره په نړیوال سطح باندې مهم دي هغه پوره شوي دي. هغه کې ستونزه نشته. البته لږ وړې وړې موضوعات پاتې چې هغه د ملتونو تر معتقداتو تر ارزښتونو تر فرهنګ او تر نور مسایل پورې اړه لري. هغه د ملتونو ځانګړي خپل مسایل دي. په نړیوال سطح کوم شیز شرایط دي او رسمیت پیژندلو لپاره دغه اسلامي عمارت له وخته پوره کړي او باید د رسمیت پیژندل ضرور شي.
خود قطر امیر هم د تیرې چهار شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ غونډې ته ویلي چې هیواد بار بار په افغانستان کې د ملي پخلاینې د نجونو د زده کړو د حق د ښځو د حقونو په ګډون د بشري حقونو د رعایت کېدو او د ملکیانو د خوندیتوب غوښتنې کړې دي. له هغې وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې وتړلې. د طالبانو د پوهنې وزارت ویلي چې په دې برخه کې د خپل مشرتابه امر ته منتظر دي.
په راپور کې مو د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر بلاول زرداری بوټو په وینا واورېدل چې وی ویل که طالبانو د نجونو د ښوونځیو مخه نوي پرانیستې او نجونې نوي پرېښتې چې ښوونځیو ته ولاړې شي څرنګه به نور په رسمیت پیژني. په جلال آباد کې د سلګۍ سهار په نوم یوه نجلۍ چې سر 12 ټولګي پورې یې زده کړې کړي په خپل کور کې له تعلیمه د بې برخې شویو نجونو لپاره د انګریزي ژبې د زده کړې وړیا کورس پرانیستی دی. له نوموړي سره په جلال آباد کې د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د کوم احساس له مخې د نجونو لپاره وړیا کورس پرانیستی دی. نوموړي په ځواب کې وویل
له ډېر مخکې زما سره دا سو چې زه باید یو کورس خلاصم خو وګرځېدم ډېره چېرته مې داسې یو کورس پیدا نه کړه چې نجونو لپاره مکمل لاس کې پوره واوسي او چې وکولی شي ټول نجونې ورته لاړ شي. نو بیا مې پلار سره مشوره وکړه. دا سو ورځې مخکې ډیپریشن ډېر زیات و په ما باندې. ما ځان سره دا سوچ کوو چې زه په دومره ډیپریشن کې یم نو دا نور نجونې به څومره په ډیپریشن کې. دې لپاره چې د دوی دا ډیپریشن لرې شي نو زه باید یو کورس خلاص کړم. ځکه دا یوه هیله ورکوي هغوی ته. خو په محل کې ډېرې زیاتې نجونې تقریبا 40 نجونې برابرې شوې په ما یو ورځ کې چې راغلې کورس ته. ما وایي چې فری زه دا دوی ته درس ورکوم.
تاسې خپلې زده کړې د کوم ټولګي پورې دي؟
زه خو 12 ټولګي کې وم. خو بدبختانه چې مکتبونه بند شول او نامه سپات شو دولسم ټولګي.
ته د دولسم ټولګي نه فارغ نه شوې؟
نه فارغ نه شوم، یعنی سږ کال فارغ یم خو فارغ نه شوم بدبختانه چې مکتبونه بند شول نو نامه سپات شو.
ښه، نو دغه کورس چې تا اوس پرانستې دی او شل جونې هم حاضری شوي په خپل محله کې چې زده کړې درسره وکړي، کومو کومو مضامینو کې ته وړتیا لري چې هغوی ته یې ور وښایي؟
کوم نجونې چې اوس محل برابرې شوي دي ویل چې موږ خپله چې دی انګلیسي کې لږ څه کمزوري انګلیسي دستبندي ته راکړي، نو هغوی ته ما انګلیسي شروع کړې ده. نو مې چې تر اوسه هر څه پوره وي، مثلا نو داسې ډېر مضمونونه دي چې که چېرته انجونې خپله ووایي چې دغه دغه مضمونو کې موږ خپله مشکل لرو یا غواړو چې دغه مضمونونه موږ تدریس کې نه دي کولای شم.
دغه ستاسو په محله کې خو چې دغه شل جونیا زری شوی دی او تاسو ورته اوس د انګریزي زده کړې ورکوي، د ژبې زده کړې ورکوي، کدا پراخ شي زیات شي نو بیا ستاسو په کور کې دا گنجائش شته دی چې جونی پکې زی شي او کنه؟
چې جونی شاید تر دې هم زیات شي، اوس محل شل جونی دی زیات دي، نو وختونه مو دا ده چې کچیرته موږ سره خیری بنسټونه مرسته وکړي، موږ ته یو ځای راکړي، اول ته موږ فری درس به موږ ورکړو، خیر دی انجونې به هم چې یو خیری بنسټ موږ ته ځای راکړي نو دا به ډېر بهتره شي.
ستا نه علاوه ستا نورې ملګري ټولګیوالې به هم وي چې هغوی دغه ستا غوندې احساس لري که دغه کورس چېرته پراخېږي هغوی به هم ته حاضرې کړی شي چې راشي او خپلو خویندو ته درس ورکړي؟
ولې نه، داسې خو زما ملګري ډېر زیات دي او که زه ترې غوښتنه وکړم حتماً حتماً نه، ولې نه دا کار به وکړي، ځکه چې هغوی خپله هم په همداسې یو حالت کې لکه زه چې یم خفګان کې دي او خفه دي خپلو هیلو ته او د نورو هیلو ته، یوازې ځانه چې موږ خپلو هیلو ته خفه یو د نورو ته هم خفه یو.
څه غوښتنه لرئ د طالبانو د حکومت نه؟
زه چې کومه غوښتنه لرم هغه هر افغانه نجلۍ دا غوښتنه لري چې مکتبونه دې بېرته خلاص کړی شي، ځکه دا یوازې زموږ پر زده کړو باندې تاثیر نه کوي بلکې زموږ پر رواني حالت باندې ډېر زیات تاثیر لري. نجونې ما ډېرې کتلې چې ډېرې خفه دي، که ورسره کښېنې او مرکه ورسره وکړې شاید د دې هغه ونه ولري قوت چې هغوی تاسو سره خبرې وکړي، هر وخت چې د مکتب پوښتنه کوي نو ژاړي. نو ځکه زه غواړم چې زما غوښتنه همدا ده، د هر افغان نجلۍ غوښتنه همدا ده چې مکتبونه دې بېرته خلاص کړی شي.
په جلال آباد کې له زده کړو بې برخې شوي زده کوونکي سلګۍ سهار.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
وړاندې د افغانستان په اړه نور مطالب هم لرو، خو اوس یو نړیواله موضوع اخلو. د اوکراین په څلورو سیمو کې چې قسمن د روسي پوځیانو تر کنټرول لاندې دي، د روسي له لوري تپل شوې اداره د دې لپاره نن ټول پښتنه پیل کړې ده چې دا سیمې له روسي سره یو ځای کړي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکي دا ټول پښتنه شرمونکې بللې. تفصیل د اسمت څاروان په راپور کې.
د اوکراین څلور سیمې چې د مسکو تر کنټرول لاندې دي نن له روسیې سره د یو ځای کېدو لپاره ټول پوښتنه کوي. دا ټول پوښتنه د نړیوالو قوانینو او د ملګرو ملتونو د منشور سرغړونه بلل شوې ده. د کرملین له لوري په څلور سیمو کې ګمارل شویو مشانو ویلي ټول پوښتنه به له نن د سپتمبر له درویشتمې تر وویشتمې پورې په لوهانسک، دونیتسک، خرسون او زاپروژیا سیمو کې ترسره شي. دا پریکړه په داسې حال کې شوې چې د اوکراین پوځ د دغه هیواد د خاورې ډېری برخې بیرته نیولې دي. اوکراین او لویدیځوالو ویلي چې له روسیې سره د اوکراین د دغو څلورو سیمو یو ځای کېده به په رسمیت ونه پیژني. لویدیځ چارواکي او کاربوهان وایي چې پوتین غواړي له دې جعلي رایو څخه په استفادې د روسیې پر خاوره د اوکراین د برید ادعا وکړي او ګواښ وکوي چې د خپل ځان د دفاع لپاره به له اتمي وسلو کار واخلي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون د سپتمبر په 22مه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له غړیو وغوښتل چې یو څرګند پیغام واستوي چې دا غیر مسؤلانه اتمي ګواښونه باید سمدستي ودرول شي. انټونی بلینکن د ملګرو ملتونو پر ټولو غړیو هیوادونو ژغ کړی چې دا شرمونکې ټول پوښتنه رد کړي او اعلان وکوي چې دا ټولې سیمې د اوکراین خاوره ده او د دغه هیواد د خاورې برخه به پاتې شي. د همداراز ویلي چې د امریکا متحده ایالاتونه به ټول پوښتنې ته له پامه پرته د اوکراین ملاتړ ته دوام ورکړي. بلینکن د نړۍ پر هیوادونو ژغ وکړ چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په وړاندې ودرېږي او خبرداری ورکړ چې پر اوکراین د کرملین د مشر برید او د اوکراین د خاورې د زیاتې برخې له روسیې سره د یو ځای کېدو هڅې نړیوال ثبات له ګواښ سره مخامخوي. د اوکراین د خاورې په څلورو برخو کې د ټول پښتني بیړناکه پریکړه په داسې حال کې شوې چې د اوکراین پوز په دغو سیمو کې په تهاجمي حالت کې دی، پراخې برخې بیرته آزادي کړي او د روسیې د بالقوه ماتې احتمال زیات کړی دی. د لویدیز له اټکلونو سره سم روسي ځواکونو له دغو سیمو چې نن پکې ټول پښتنه پیلوي 1,000,000 او 6,000,000 اوکراینیان ایستلي او روسي اتباع د اوکراین خاورې ته انتقال کړي دي. په ټول پښتنه کې هغو اوکراینیانو ته هم د ګډون اجازه ورکړل شوې چې اوس د روسیې په خاوره کې اوسي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو، د کندوز د کرنې و بولګونې او مالداری د ریاست چارواکي وای چې سږ کال په دې ولایت کې د سبزیجاتو په حاصلاتو کې 25% زیاتوالی راغلی. د دې ولایت کروندګر هم د تازه سبزیجاتو د حاصلاتو له زیاتوالي څخه خوشی څرګندوي او زیاتوي چې د نورو کلونو په پرتله سږ کال په بازار کې د سبزیجاتو بیې هم شېوي، خو سړی خوني د دوی په وینا د دوی په کار دي. تفصیل په دې راپور کې.
د کندز ولایت د کرنې او بولګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي وایي سږ کال په دې ولایت کې د سبزیجاتو په حاصلاتو کې 25% زیاتوالی راغلی دی. د دغه ادارې رئیس مولوی امن الله حسن له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې سږ کال په یاد ولایت کې پر 3,133 هکتار ځمکه هر ډول سبزیجات کرل شوی وو.
نو 3,133 هکتار ځمکه سکل سبزیجات مونږ کرلی وو په د روان کال کې، او حاصلات الحمله ډیر خو 3,193 میټریک ټن حاصل مونږ لاسته راوړ. نو حاصلات سکل تقریبا 25% له تیر کال نه زیات شوی دي.
د ولایت یو شمیر بزګران هم وایي چې سږ کال د سبزیجاتو په حاصلاتو کې ډیر والی راغلی دی. د کندز په خان آباد ولسوالۍ کې د بشیر احمد په نوم یو کروندګر ازادۍ راډیو ته وویل
بانجان بامیا رومیان ټول سکل جګو خپ بایا کدو همداسې ټول ترکاری خپ بایا اوس ګران دي. سکل د خانکارم خو په پیسې سو ورته سبد پرسګن کال ته پرس کار ګډوډي وا جانګو سکل لري ورته خپ نر خرڅ
دی. دولت کروندګر او بندوالان د طالبانو سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې د دوی د تازه سبزیجات او د میوو د ساتنې لپاره د سړو خونو په برخه کې اسانتیاوي رامنځته کړي. د کندز یو شمیر اوسیدونکي بیا وایي چې په دې وروستیو کې پاکستان ته د سبزیجاتو د صادرېدو له امله په کور دننه د سبزیجاتو بیې لوړې شوې دي. د دې ولایت د ښار یو اوسیدونکي غلام محمد راته وویل
سکل نظر په نورو کلو باندې ترکاري ډېره قیمته ده، یو خانه بیکاري ده، خلک کاروبار نه لري او له بلې خانه جنسونه قیمته دي. اوس مثال پروس کال من په 50-70 روپۍ باندې بامی وو، اوس چارک 50-70 روپۍ باندې ده. رومیان دي پروس کال من په 100 روپۍ باندې وو، اوس چې ده اوس چارک قریب 80 روپۍ باندې ده.
د یاد ولایت د میوو او ترکاری په مارکیټ کې یو شمیر سیمه ییز سوداګر هم وایي چې د تیر کال په توپیر سږ کال د تازه میوو او سبزیجاتو په بیه کې لوړوالی راغلی دی. 45 کلن فضل رحیم چې له 15 کالو راهیسې د تازه میوو او ترکاری د پیرو پلور کاروبار کوي وایي
دا کار هم د ترکاری پروشي او د دغه شانو ترکاری لکه میوه مونږ د خټکۍ د اندانو کار کوو او هغه سیزن و خلاص شو. نو اوس دغه منی موسم دی، زمه را روان ده، ورپسې دغه کدوان خلکو ډېر مشتریان درلرم. تقریبا 2 کاله کېږي دا کار زه کوم.
د چارواکو د خبرو له مخې چې هر کال په کندوز کې د نورو غلو دانو تر څنګ پریمانه سبزیجات هم کرل کېږي او له امله یې دغه ولایت د سبزیجاتو او تازه میوو له اړخه نه یوازې چې ځان بساینه ته رسېدلی، بلکې هر کال په لوی اندازه سبزیجاتو تازه میوې د هیواد نورو ولایتونو ته هم صادروي.
یوناما وایي افغانستان د رسنیو د ازادۍ د خوندیتوب لپاره یوه روښانه چوکاټ ته اړتیا لري. یو شمیر خبریالانو ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو په واکمنۍ کې د دوی د ملاتړ لپاره هیڅ قانون نه عملي کیږي. جزئیات په دې راپور کې.
خبرنگاران از کار در افغانستان می ترسند، هم صحنه برای کار خبرنگاری در افغانستان تنگ شده، هم مردم همکاری نمی کنند.
یه والا خبریالانو چه طالبان پا واکمنه که پرسنه یو که کار کبی نه غواړي چې د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې نوم واخیستل شي، خو دغه غلې وایي د طالبانو په واکمنۍ کې د رسنیو کار ورځ تر بلې ستونزمن کیږي.
خبرې لاندې اجازه نه ورکول کیږي چې د امنیتي پیښو پوښښ وکړي. په ښار کې ان ځینو عادي مسایلو ته هم اجازه نه ورکول کیږي چې راپور ور باندې جوړ کړي. خلک دومره وېرېدلي چې نسی کولای په آزاده توګه خبرې وکړي. حتی په عادي مسایلو لکه ټولنیزې ستونزې، اقتصادي مسایل، په دوه هم خبرې نسی کولای.
پام دیال کې اوبله خدینه خبري علمینه هم وایي چې په افغانستان کې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون چې د دې په وینا په دې برخه کې یو له غوره قوانینو څخه دی په سماتوګه نه پلي کیږي. نوموړي د طالبانو د حکومت پر ځینو چارواکو نیوکه کوي چې له خدینه خبريالانو سره معلومات نه شریکوي.
قانون نقد اساسي په اطلاعات افغانستان کې بهترین قانون در جهان است داریم. اما زمان
د افغانستان اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې غوره قانون لرو، خو له بده مرغه چې نه عملي کیږي. د بیان د ازادۍ د ساتنې لپاره یو مشخصه چوکاټ ته اړتیا ده چې لمخې خبريالان او رسنۍ په آزاده او لویرې پرته فعالیت وکړي. نو ځکه په کار ده چې ژر تر ژره د افغانستان اسلامي امارت لخوا جوړ شي.
د طالبان د حکومت ویان په دې اړه پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی، خو تر دې وړاندې څو ځله ویلي چې رسنۍ او خبريالان د رسنیو د قانون له مخې آزاد کار کوي. په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یونما سرپرست مارکوس پوتزل پرون په افغانستان کې له خصوصي رسنۍ څخه د لیدنې پر مهال ویل چې خبريالان باید د خپل ځاني خوندیتوب په اړه ونه ویریږي او چپه خوله پاتې نشي. د یونما دفتر د چهارشنبې په ورځ په خپله ټویټر پاڼه د ښاغلي پوتزل په حواله لیکلي چې یوه سالمه ټولنه آزادو رسنیو ته اړتیا لري. د دغه ټویټ په یو برخه کې دا هم ویل شوی چې په افغانستان کې د رسنیو د ازادۍ د ساتنې لپاره یو روښانه چوکاټ ته اړتیا ده. د رسنیو او خبريالانو د ملاتړ بنسټونو یو استازی چې نه غوښتل نوم او غږ په دې راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل، د طالبان حکومت یو کال په دې برخه کې د عدالت غوښتنې سره سره د رسنیو د کار او د بیان د ازادۍ د ساتنې لپاره کوم مشخص چوکاټ تعریف نه کړ. د طالبان حکومت مرستیال ذبیح مجاهد او ویاند بلال کریمي د راپور تر خپرېدلو پورې په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو ښاغلی مجاهد مخکې له دې ویلي وو چې دوی به د رسنیو سرغړونو کمیسیون بیا جوړ کړي. په افغانستان کې د طالبانو له بیاځلي واکمنېدو وروسته ډېر شمېر رسنۍ وتړل شوې، ډېر خبريالان هم وزګار یا له هېواده ووتل. په ټولنیزو رسنیو کې د یو شمېر خبريالانو ویډیوګانې او داسې عکسونه خپرې شوي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیاځلي واکمنېدو وروسته په هېواد کې دننه او یا هم ګاونډیو هېوادونو کې د درنو کارونو په کول اخته دي. په ورته وخت کې په تېر یو کال کې د خبريالانو بندیانول، وهل او ګواښل هغه موارد دي چې نړیوالو بنسټونو له دې ډلې د خبريالانو ملاتړ بنسټونو یې په اړه راپورونه ورکړي دي، هغه موارد چې د طالبان حکومت رد کړي دي.
ازادي راډیو ته تاسو یو شمېر رسیدلي پیغامونه.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو، زه محمد یونس د هلمند ولایت څخه. زما دغه درخواست د مشران ته چې دغه پاسپورتونه د هوا اتم میاشتې کې مشته مسؤلین وعده راکوي پاسپورټونه نه ایله کوي، چې دغه پاسپورټونه د هلمند په ولایت کې ایله کوي در څو مشغل پاسپورټونه وکړو. وسلام.
ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه. طالبانو په هرات کې د تلاشۍ پر مهال یو داسې وحشت راوړ چې هېڅکله هم نه پخوانی حکومت کړی و او نه نور حکومت و. نو کدوی وای چې موږ زنان د ځان سره لور او تلاشي کوو، دا غلطه خبره ده. او حتی شخصي شیان لکه شخصي دوربین، شخصي شیان، شخصي توره، دا شیان هم بیولې د ځان سره نو.
سلامونه اونې کې هلې، زه د پخوانی دولت یو کمانډو سرتیری هم غواړم چې زمونږ اینده بچی شي وي. آیا موږ به مجبور شو کوم بل ډلې سره پیوند شو؟ آیا موږ مشران به خاینین ووځي؟ موږ ملمول غواړو چې څنګه زمونږ مشران آینده جوړه شوی ده او غواړو چې زمونږ هندن دغه سي جوړ شي. ولې جنگونه به موږ کول، مشکلات به موږ غمل، زمونږ مشران ټول وتښتېدل او پوي یو لسلیک سره هر څه زمونږ هیر کړل. موږ هیڅ کله هم خیانت نه دا کړې. ولې که موږ خیانت کړې وي موږ به پخې بنگلې او پخې موټرې وي، خو موږ په دې حال کې هیڅ خیانت ونه کړو، ځکه چې موږ سوګن یاد کړې او قرآن شریف باندې ملاسي خو په مغې سوګن موږ مخکې تللي یو تر اوسه پورې، او دې نه بعد به هم انشاءالله وطن ته خدمت کوو.
رادیو آزادی، سلام. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. در امارت اسلامی توایم تا دا کار وکی چه در خیر سره امنیت راوله پا در افغانستان که رشتی امنیت راوله خپل نپر و در بل نپر چه در امارت اسلامی و در طالب پنام بند اغلاقی خلق وجنی در وجه دلاس در بدر در خاور پرسر در نو دغه خبرې ما تا ته وویله نوم نسو ویلی، امنیت نشته و چې رښتیا ووایې سر دې پرې کیږدي. دا خلک په عذاب دي، بیخه خدا ورسته چې په عذاب دي.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمیره ده 00420211420201.
څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. د ازادي راډیو د دې ساعت په خپرونه کې وړاندې ازادي او اورېدونکي پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ستاسو په شاګرد ثبت شوي پیغامونه خپرو. خو اوس خبرونه. د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت ازادي راډیو ته تایید کړه چې د کابل ښار وزیر محمد اکبر خان جامع جومات مخې ته پر غځېدلې سړک چاودنه شوې ده. د دې وزارت ویان عبدالنافر ټکور ازادي راډیو ته وویل چې د دې چاودنې د تلفاتو په اړه به وروسته له رسنیو سره معلومات شریک کړي، خو تر اوسه پورې دوی دقیق ارقام نه لري. بل لور ته ایمرجنسی روغتون په یوه ټویټ کې ویلي دي چې څوارلس ټپیان دوی ته ورول شوي دي چې څلورو یې سا ورکړې ده. د سیمې له ځای هغه ویډیوګانې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوي دي ښودل کېږي پکې چې چاودنې زیانونه اړولی دي. په تېرو 5 ورځو کې دا درېیمه چاودنه ده چې په کابل ښار کې کېږي. د افغان ښځو د حقونو په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینا امیری د قطر، ازبکستان، ترکیه او پاکستان له بهرنیو چارو وزیرانو سره د افغانستان په اړه خبرې کړې دي. اغلی امیری پر خپل ټویټر پاڼه پرون د دغو کتنو یادونه کړې او لیکلي دي چې د څلورو هیوادونو له بهرنیو چارو وزیرانو سره د دې د کتنې پر مهال د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام وست هم وو. د دې په وینا د پاکستان، قطر، ترکیه او ازبکستان له باندنیو چارو وزیرانو سره په خبرو کې پرې سلا وشوه چې له طالبانو سره د اړیکو د عادي کېدلو کلي ټولګډونه حکومت د بشري حقونو په تیره بیا د ښځو او نجونو د تعلیم او کار د حقونو رعایت کېدل دي. د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف په افغانستان کې د هغو نجونو شمیر چې د لیسې د زده کړو د بشپړېدو مخنیوی شوی دی 3 میلیونه اټکل کړی. یونیسف په ټویټر کې لیکلي دي چې دا وضعیت باید سمدستي بدل شي. د امریکا متحده ایالاتونو د ایران د اخلاقي امنیت پر پولیسو او دغه هیواد پر څو چارواکو د دې لپاره بندیزونه لګولې دي چې له ښځو سره خشونت کړي او اعتراضونه یې ځپلې دي. د بندیزونو دا پریکړه اونۍ وروسته تر دې وشوه چې 22 کلنې مهسا امینی سا ورکړه. د امریکا خزانې وزارت د پنجشنبې په ورځ د دې نویو بندیزونو خبر ورکړ. مهسا امینی د ایران د گشت ارشاد پولیسو له لوري د حجاب د نه رعایت په خاطر پولیسو نیولې وه او تېره اونۍ د جمعې په ورځ ډاکترانو د دې نجلۍ د مړینې خبر ورکړ چې له هغه وروسته د ایران په ګڼو ښارونو کې اعتراضي مظاهرې وشوې. د اوکراین څلور سیمې چې د ماسکو تر کنټرول لاندې دي نن له روسیې سره د یو ځای کېدو لپاره ټول پوښتنه پکې ترسره کیږي. دا ټول پوښتنه له نړیوالو قوانینو او د ملګرو ملتونو له منشور څخه سرغړونه بلل شوې ده. ټول پوښتنه پیل شوې ده او د سپتمبر تر 28 پورې به په لوهانسک، دونیتسک، خیرسون او زاپروژیا سیمو کې ترسره شي. د دې ټول پوښتنې ته ترسره کولو پریکړه په داسې حال کې شوې چې د اوکراین پوځ د دغه هیواد د خاورې ډېرې برخې بیرته نیولې دي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دول شپږمې په ټول افغانستان کې اوري. او که چېرته تاسو زموږ ویب پاڼې ازادي راډیو .com ته ورشي، هلته د هغو راپورونو متن پکې لوستلی شي چې د ازادي راډیو له لارې د سهار لوو د ماښام تر 2 بجو پورې خپرې شي. همداراز کومې مرکې چې په ازادي راډیو کې خپرې شي هغه هلته بیرته هم اورېدلی شي. او که د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې تاسو د خپرونو مهال ویش ته سر ور ښکاره کړئ، هغه خپرونې چې د ورځې په ترس کې له تاسو پاتې شوي دي او نه مو دي اورېدلي هغه هم ترلاسه کولی شي. او ویډیویي راپورونه هم د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې ستاسو د لیدلو انتظار کوي. اوس هم ازادي او اورېدونکي پروګرام په دې پروګرام کې ستاسو په شخص ثبت شوي پیغامونه راغونډ شي.
ازادي او اورېدونکي
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو ز اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې هم اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي. د پیغامونو یو برخه د نجونو د خوندزیو د خلاصون موضوع ته ځانګړې شوې ده. اوریدونکو غوښتنه کړې چې دا خوندزی د پرانستل شي. باید وایم چې د یکشنبه په ورځ د سپتمبر 14 د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش یو ځل بیا له طالبانو وغوښتل چې د نجونو په وړاندې د خوندزیو دروازې پرانیزي. ګوتریش ویلی چې افغان نجونو یو کال تعلیم او فرصتونه له لاسه ورکړل او دا ضایع شوي فرصتونه بیرته نه راګرځي. موږ په همدې اړه د پوهنې له یو فعال او د افغانستان د پخواني حکومت د پوهنې له مرستیال صدیق پتمن سره مرکه هم کړې. دا مرکه وروسته راځي، خو راځي په پایل کې ستاسې پیغامونه واورو.
سلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته. د میوند په ولسوالۍ کې د بند تیمور په سیمه کې ورور نه مکتب شته نه لیسه شته، بله ټول وطن کلي ماشومان بې تعلیمه پاتې دي. موږ د لوړ پوړو چارواکو سره دا هیله کوو چې دلته مکتب ته توجه وکړي او لیسه مکتب جوړ کړي. بېخي نه په تېر حکومت کې جوړ شوي، نن دا حکومت توجه ورته کوي. نور هیله ده چې نور غږ د لوړ پوړو مقاماتو پرې ورسوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماضی ملمان دا درخواست ہے کہ پکنر ولایت کے مکتبوں شروع دی، شمال کے مشروع دی او دا پختنو سیمہ کے والے بند دی. دا پختانہ دا شل کالا ہم بے سیوا دا پادشی دی، طالبان وزیر ہم داغ بیا سوچ پی کر دے جی داغ پختانہ بیا نورم بے سیوا دا پادشی او بانا خلق عوام کئی عوام اس کلا دان غواڑی عوام غواڑی چار سڑے خپل اولاد با سواده جوړ کینه به سواده او دغه بانو مانو باندې ځان نخلاصوي. کله یو بانه کله وای مونږ ته غ جوړو نوې پروګرامونه جوړو مکتبونه جوړو دا کو کله سوای. او زما د میلمانونو دا پښتنه چې دا ولې د پښتنو سیمو کې شل کال مخکې دا مشکلو شل کال کې دا مشکلو اوس بیا مشکل ده، د دې باید پوره پښتنه وشي. السلام.
السلام علیکم آزادی رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. ما نظر دا دی چې د اسلامي امارات حکومت جون مکتبونه بند کړی دي، په دې باره کې باید یو عادلانه پریکړه وکړي. دا څه کوي، دا چیش کوي؟ سره بالا خدا یو کار سره برابر کې، انجونې دي مکتب دی، انجونې دي مکتب دی.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو ته سلامونه نیکې هیلې. لوګر لولات استاس رب تماس کې انصار نو مسوالین خو انځو خو باید خلاص شي. درس خو ښه شایده، موږ سي درس نه دی ویلې چې څنګه زده کوي. درس باید وویل شي او درس خو ښه شایده، کوم جنې دي پاره یو کې د الکان می پاره درس وړي ښه شایده. باید د موږ له هغه نه دا هیله ده د طالبانو له مشرانو چې باید ښوونځي ټول خلاص کړي. والسلام و رحمت الله.
اوریدونکو دا و ستاسو پیغامونه چې د خوندزیو د بیا پرانستو په اړه مو ازادي رادیو ته پریښیو. د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر مولوی نور الله منیر یو ځل بیا ټولنیز حساسیتونه په افغانستان کې د نجونو د زده کړې په وړاندې یو مهم خنډ بللی دی. نوموړي دا خبره تیره اونۍ په اوروزګان کې د یوې غونډې په مهال وروسته له هغه وکړه چې د پکتیا په مرکز ګردیز او دغه ولایت په څمکنۍ ولسوالۍ کې د نجونو یو شمېر منځنۍ او لیسې دورې ښوونځي له څو ورځو پرانیستو وروسته بیرته بند شول. نوریاس نوري په دې اړه د ښوونې د چارو له شنونکي او په تیر حکومت کې د پوهنې له مرستیال وزیر محمد صدیق پتمن سره مرکه کړې او لومړی یې ترې پوښتنه کړې چې آیا په رښتیا هم په افغاني ټولنه کې د نجونو د زده کړې په وړاندې حساسیتونه شته؟
د افغانستان د پوهنې بهیر ته که وګورو هغه ټول دا پړاوونه وهلي دي. یعنی موږ د دغو حساسیتونو په اوج کې یوه پیړۍ وړاندې د افغانستان معارف شروع شو او دا معارف خارونو نه او بیا د کلو په لور باندې هغه خپل مسیر، یعنی تکاملي مسیر د خلکو د کلتوري او فرهنګي شرایطو سره سم و پایمایه او د خلکو د آگاهۍ سطح دې ته ورسېدله چې هغوی اوس په ټول افغانستان کې پرته له توپیر نه چې هلکان دي که نجونې دي د هغوی ښوونځیو ته تلل غواړي او د هغوی دپاره درس او تعلیم د لومړي ټولګي نه تر شپاړسم ټولګي پورې چې د افغانستان په ټولو تیرو قوانینو کې تسجیل شوی و دا د خلکو د غوښتنې پر اساس و او د ټولنې د ضرورتونو پر اساس باندې و او په اوسنۍ نړۍ کې چې موږ ژوند کوو په ملي او بین المللي کچه باندې د یو سیل هیواد د جوړېدو او په جامعه کې د ښځو او د هلکانو د سالمې ونډې اخیستلو په خاطر د افغانستان تیرو نظامونو دا پروژه پر مخ بولې ده او خپل تکاملي پړاوونه یې طی کړي دي. د بېلګې په ډول که تاسو سل کاله وړاندې یا پنځلس سیزې وړاندې یا شپږ لسیزې وړاندې په پکتیا کې ښوونځی خلاصوه د نجونو ممکن له مشکل سره به مخامخ کېدلې. دا خبره هغه وخت پورې اړه لري. اما تاسو تیره ورځ یا تیره اونۍ ولیدل شي په پکتیا کې خلک د مدیرانو د مکتب سره جرګه کیږي، جرګه کوي او د نجونو پلرونه او معلمین او مدیر د مکاتب طبي خبره ده چې د لوړو مقامات سره به هم تفاهم کړی، ولې دوی هغه جنجالونه چې لري په خپلو کې شاید توافق ته نه رسېدلي. ښوونځي شروع کیږي او د ښوونځیو شروع کېدل د دې معنی لري چې دا هلته کلتوري او فرهنګي او عنعنوي موانع نشته، د منځه تللي دي او د خلکو د آګاهۍ سطحه په کامل ډول لوړه شوې ده. خصوصا که مهاجرت منفي تاثیرات په افغاني ټولنه باندې ولرل، ځینې خراب دودونه یې د ګاونډیو هېوادونو افغانستان ته راوړل، ولې د افغانستان د خلکو سیالي د تعلیم په باره کې را ژوندۍ کړه او اوس دوی خپل لوڼې او هلکان مکتب ته په سیالۍ لیږي.
بله، ولې د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر چې کله دا خبره کوي وایي په ټولنه کې ځینې حساسیتونه شته چې دغه خان ګرځي که راشو، دې خبرې ته چې په ځینو لرو پرتو سیمو کې ممکن دا حساسیتونه وي، ولې په لویو ښارونو او ښاري سیمو کې ښوونځي نه پرانیستل کیږي؟ آیا د دوی دغه دلیل د قناعت وړ دی؟
د پوهنې وزیر خصله دی او خبره باندې پوهیږي، اما د دوی د رهبری مجبوریتونه دي چې دوی ممکن د خپل رهبری سره عیار کی، ولې دا د مملکت په ضرر ده. په شخصي لحاظ هم د دوی په ضرر باندې، ځکه چې تعلیم او تربیه یو ځنمنون کی پدیده ده چې ځنمنی یعنی نن چې یو شاګرد لومړی ټولګي کې باید درس وایي، دا کال ته باید دوهم ټولګي کې وایي، یعنی د سن سال او د وخت سره تړلې پدیده ده. موږ نشو کولای چې دا د زمان نه پرته مطالعه کوو، یعنی په یو وخت کې یو وي زده کړې ضرورت په بل وخت کې بل، او دا ځن نه جبیره کیدونکی دی په ولنه کې واځي په افغاني ټولنه کې نه پټو ټولنه کې چې دا نجبیدل کېدونکي دي. نو د پوهنې وزارت او د طالبانو د امارت رهبرۍ نجمن هیله ده چې د افغاني ټولنې دا مشروع غوښتنه درک کړي او د خپل لونو او اولاد په هیڅ باندې د افغانستان جنو ته وګوري. دا د دوی اولاد دي، دوی د وطن خلک دي او د دوی نه تعالی لورینه غواړي، لکه څنګه چې خداوند تعالی په انسان باندې د علم د زده کړې لورینه کړې ده. علم د خداوند تعالی ذاتی صفت ته چې انسان ته ورکړی دی، موږ د دوی نه هیله کوو چې د دې الهي پیرزوینې مخه ونه نیسي او افغانین جونه او هلکان دواړه مساوي ډول باندې ښوونځیو ته پرېږدي.
تاسو که پتمن صاحب حتمن دغه مظاهرې د نجونو یو شمېر نجونو چې په ګردیز کې کړې وي لیدلې وي، تصاویرو کې معلومیږي چې همدغه بیچاره نجونې چې ورته ویل کېږي چې ښوونځي مو بیرته وتړل شول، په ډېرو هیلو سره ښوونځي بیرته پیل کړي وو، تیټو پرک کېږي. دا د همدې ټولنې غوښتنه وه. ولې د ټولنې د خلکو غوښتنې تاسو هم وایي، مشران هم وایي، نړیوال هم په همدې باندې تاکید کوي، ولې طالبان ورته غوږ نه نیسي؟
په پکتیا کې د نجونو مسالمت امیزه لاریون د افغانستان په تاریخ کې وزرینه پاڼه شو. دا ځکه چې اتهاماتو چې په قومي لحاظ باندې د خلک تعلیم نه غواړي، پکتیاوالو او پکتیاوالو نجونو او د دې پلرونه د دې د مندونه او د هغه چانه چې د ښوونځي خلاص کړي یو نړۍ ممنونې او مننه ته کوم. د پوهنې د یو مامور په حیث باندې چې د دې په وخت کې خادم هم، دوی داسې ریکارډ ټینګ کړي چې دا صفحه ماته کړه چې څوک مکتب غواړي څوک مکتب نه غواړي. معنا دا ده چې مکتب اوس د هر افغان چې د افغانستان په هر ځای کې ژوند کوي او په هر ژبه خبرې کوي، مکتب او ښوونځي ته تګ د دوی اساسي غوښتنه ده. او پکتیاوالو دا ثابته کړه او دا پیغام ورکړه د افغانستان حکومت ته، د افغانستان خلکو ته، دا زموږ یو بشري ضرورت دی، دا یو انساني ضرورت دی. نو طالبان باید دا درک کړي چې دوی اوس د دغه سوي ټولنې سره مخامخ دي او په دې حکومت کول غواړي چې هغه مشروع او اساسي غوښتنې لري چې هم اسلامي دي، هم انساني دي، هم بشري دي، هم ملي دي او هم نړیوال دي. او د دې غوښتنو منل د طالبانو سره مرسته کوي د دوی د نظام په مشروعیت کې، د خلکو ته خدمت کولو په باره کې. نو زما هیله به د طالبانو د رهبرۍ نه ده چې یو ځل بیا په دې باندې په سړه سینه او فکر وکړي او دا موضوع درک کړي چې دغه موضوع ځنډمنونکې ده او اړینه ده او ښوونځي باید پرانیستل شي.
د پوهنې پخوانی مرستیال وزیر محمد صدیق پتمن و چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې کولې.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
اوریدونکو، اوس هم ستاسې یو شمیر نور پیغامونه اورو چې په بیلابیلو مسلو مو ازادۍ راډیو ته پریښي دي.
السلام علیکم در ازادی رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه. ورونو زما دغه پیغام دی د 2008 کال د جنوري پر 14 تاریخ باندې زما دوه ورونه په امریکایانو په کور کې شهیدان کړل، بې ګناه، بې ښه او بې بده، بې ثبوته. موږ وره په هېڅ تضمین پورې اړه نه لرو. موږ داسې یو غیره خلک پاتې شوي د ملا مدمر د کور څخه چې کوم سپیشل کورس و، دوه بارې بوتلل، باره لاړتل، درېیم پلاره لاړل، رالل د شپې په 2 بجې جنوري په 14 تاریخ تا شهیدان کړل په درېیمه ناحیه کې. موږ د ښار اوسېدونکي وروره، موږ سره دغه نظلم وسو. بیا چا نه پوښتنه راباندې کړې ده، نه چا راته ویلي چې دا څنګه مړه سوه یا څنګه مړه نه سوه. او بله خبر دا ده، دا